سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سحاق د خبري خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کوو د نن ورځې په خبرونو. د اسرائیلو پوځ اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرائیلو د پوځ عربي ژبې ویان افیخاید آدری نن وویل چې اسرائیلي ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یوه هوایي برید کې وژلی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. حزب الله تر اوسه د نصر الله مړینه نه ده تایید کړې. افیخای آدری په یوه بیان کې ویلي چې د حزب الله د جنوبي جبهې قومندان علي کرکی او یو شمیر نور قومندانان هم وژل شوی دي. د اسرائیلو پوز د شنبه په سهار د لبنان په ختیځ کې د بقا په دره کې او د بیروت په جنوب کې په ځینو سیمو کې تازه بریدونه کړي دي. یوه ورځ وړاندې اسرائیلو په بیروت کې د حزب الله د قومندان مرکزی چیرته چې د ازادي راډیو د خبر څنګ په خبره حسن نصر الله او د دې ډلې یو شمیر نور چارواکي په نښه شوي ول نخ شول. خو اسرائیلی رسنیو نن سهار خبر ورکړی چې د حزب الله د مشر لور زینب نصر الله هم په بریدونو کې وژل شوې ده. حزب الله دغه راپورونه نه دی تایید کړي. د حسن نصر الله زوی هادی هم په 1990 کال کې د اسرائیلي ځواکونو پر ضد په جګړه کې وژل شوی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې په افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبان حکومت له اطلاعاتو په نه شریکولو تورن دي. په یو شمیر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټ یې پکې نغښتې وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل، د غنو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړې او دا محدودیت ورستل بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ طالبان شاوخوا یو اونۍ مخکې پر رسنیو پر سیاسي خبرونو بندیز ولګوه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یې موافقه کړې چې لمخې په دې هواد کې د امریکا پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د دغه موافقې لمخې په عراق کې امریکایي ځواکونه چې نږدې 12 په دې هواد کې حضور لري له خپلو ځینو اډو ووځي. خو د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا حکومت په دې اړه چې آیا په عراق کې یو شمېر امریکایي سرتېري به چې اوس یې شمېر شاوخوا 2500 ته رسیږي پاتې کېږي او که دغه اعلان له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په معنا دی. له زیاتو جزئیاتو ورکولو یې ډاډ وکړه. په دې عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ماموریت په دې هېواد کې د سخت دریځې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړې متمرکز دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ډېرې معنا لرونکې خبرې ترسره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتقاد کوونکو په خبره د ترامپ د روسیې پلوه دریځ په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښه نه دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري پالو له کاندید ترامپ سره تر کتنې وروسته زیلنسکی پر ټلګرام ولیکل چې له هغه سره یې پر غونډه ډېره معنا لرونکې وه او زیاته یې کړه چې ترامپ ته یې د بری پلان توضیح کړی دی. د زیلنسکي خبره دغه پلان د اوکراین وضعیت او دا چې جګړه زموږ د خلکو لپاره څه نتیجې لري په جزئیاتو بیانوي. ترامپ له زیلنسکي سره له خبرو مخکې چې هغه یې هم په خوا کې ولاړ وویل چې که د نومبر د میاشتې انتخابات وګټي نو به دوی له دواړو لورو سره کار وکړي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د امو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفیزاده دا جایزه ترلاسه کړه. ښاغلی نجفیزاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د برېټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالنز هایبری لخوا ورکړل شوه. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، طالبانو د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي. یو ځل بیا زموږ خبري ټول کې تخ راغلی. په دې خبرونه کې بعد لبنان حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د مړینې په اړه نور جزئیات هم واوري. خو د نړیوالو چارو کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو د اعلامیو خبرداریو پر ځای د پر پاکستان فشار راوړي تر څو ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي. قدرمن اوریدونکو په سټوډیو کې را سره زموږ همکار ستانګزای صاحب سیفیولا ستانګزای د مخکې دینه چې دیته ورشو د لبنان په د نصرالله د حسن نصرالله د مړینې په اړه ترې جزئیات واخلو. په خبرونه کې د پر پاکستان د ترهګرو ډلو فشار باندې مونږه د کارپوهانو نظریات لرو.
یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو پر استولو کې تمویلولو کې تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټول دنیا په دې باندې خبره ده.
د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ هم دا نن په دې اړه به هم د ځینې افغان خبريالانو خبرې واورو.
چې کله ته د خپل یو هنر سره چې تا ورسره مینه لرې او تا ورته په ډېر اخلاص کار کړی او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولرې او بیا تا ته ویل کېږي چې ته یو بل څه باندې فکر وکړه د دې شنه واوړه.
خبرونه کې نور مطالب هم شته راسره اوسې.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د اسرائیل او پاوز اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوې دی. د اسرائیل او د پاوز عربي ژبه ویان افخای ادری نن وویل چې اسرائیلی ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایي برید کې وژل دی. په دې اړه جزئیات سفیولا ستانګزای راکوي. سفیولا ستانګزای صاحب خبرونه ته خرغلی درته وایي چې تازه جزئیات څه دي د خبر پاړه.
مننه. څلور شپېته کلن حسن نصرالله لسبان د دریو لسیزو د لبنان د حزب الله ډلې مشر پاتې شوی. د حزب الله ډله د ایران له ملاتړ برخمنه ده. په خپله حسن نصرالله هم په ایران کې دیني زده کړې کړي دي او تر دا اوسه پورې د ایران له ملاتړ برخمن دي او ویل کېږي چې په اکثرو جګړو او عملیاتو کې چې دوی ترسره کوي د ایران ملاتړ ورسره ده. د اسرائیل د پوز ویندوی چې د عربی ژبه ویاند د افغای ادری د شنبې پورز اعلان وکړ چې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو په بریدونو کې چې د جمعې پورز د لبنان په پلازمینه بیروت کې وشول او د حزب الله ډلې د قماندې مرکز چې د هستوګنو ودانیو لاندې او هدف وګرځاو په هغو بریدونو کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله همدارنګه د حزب الله ډلې ځینې نور جګپوړي چارواکي او قماندانان هم وژل شوي دي. اسرائیلی رسنوی بیانن راپور ورکړی دی چې په دغه بریدونو کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله لور زینب نصر الله هم وژل شوې ده. د ویل ده چې د حسن نصر الله یو زوی هادی نصر الله هم په 1990 کال کې د اسرائیلي ځواکونو پر ضد په جګړه کې وژل شوی و. خو تر اوسه پورې د حزب الله ډلې او سیاسي ګوند د حسن نصر الله د وژل کېدو په ارتباط باندې څه نه دی ویلي. یوازې په دریو څلورو اعلامیو کې چې تر اوسه پورې دوی ورکړی دي د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ریپورټونو ځینې برخې دوی ناسمې بللې دي. خو د خپل مشر د وژل کېدو او د برخلیک په ارتباط څه نه دی ویلي. حسن نصر الله چې د اسرائیلو سرسخت دښمن بلل کېده د 2006 کال له دوبی رئیس چې کله د اسرائیلو د پاوز همدارنګه د حزب الله ډلې ترمنځ جګړه وشوه دی په عام محضر کې کم لیدل شوی او د اوسېدو ځای هم په شدت باندې پټ شوی و او خلک نه پوهېدل چې چیرته اوسېږي. حسن نصر الله لکه څنګه مې چې وویل دی د ایران له ملاتړ برخمن دی. د راپورونو په اساس باندې پرون چې کومه حمله په بیروت باندې وشوله دا په تیر یو کال کې چې د غزې جګړه شروع شوې ده او د حزب الله ډله هم وخت نا وخت په اسرائیلو باندې بریدونه کوي. دا په لبنان په تیر بیا په پلازمینه بیروت کې تر ټولو سخت حمله یادېږي. که څه هم چې د اسرائیلو لخوا په لبنان کې په تیر یو میاشت کې زیات بریدونه شوي دي. له هغې ډلې د پیجر دزګاو چاودنې چې ویل کېږي پرای پر اسرائیلو راچول شوې دوامدارنګه په هوایی بریدونو کې چې د اسرائیل لخوا شوی د تر شاوخوا و نیم سو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. په حزب الله پورې د تړلې المناره شبکې پرون د دغو بریدونو ویډیوګانې خپرې کړي دي. همدارنګه په خواله رسنیو هم دغه ویډیوګانې خپرې شوې دي او دغه شبکې ویلي دي چې اسرائیلو په یو وخت باندې 15 راکټونه تر 15 زیات راکټونه په دغه سیمه باندې چې ویل کیږي د حزب الله ډلې مرکزی قومانده پکې و په یو وخت باندې تر 15 ډیر راکټونه وشتلې دي. د دغه بریدونو غګونه په ټول بیروت کې اوریدل شوې او ډیر زوراورې چاودنې وي او تر ډیر ناوخته پورې د دغه سیمې نه لوګي پورته کېدل. سار وختي هم د دغه سیمې نه په رارسېدلو ویډیوګانو کې ښکاري چې څو ودانۍ نړېدلې دي په بشپړ توګه باندې او د ژغورنې خلک لګیا دي چې ځینې کسان د خاورو لاندې وي هغه راوباسي. د اسرایلو پاوز بیا ویلي دي چې نن سهار هم په بیروت کې ځینې بریدونه کړي دي. همدارنګه د لبنان په ختیځ کې په یوې درې باندې بریدونه کړي دي چې د دوی په خبره د حزب الله اهداف وو. اسرایلو ورسته له هغه دغه بریدونه وکړل چې د دوی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو اسمبلی کې وینا وکړه. وی ویل چې د دوی جګړه د لبنان له خلکو سره نه ده بلکې د حزب الله له ډلې سره ده او دوی به د حزب الله په وړاندې خپل جګړې ته دوام ورکوي. همدارنګه د اسرایلو د صدر اعظم له دفتر هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښکاري په خپل بنیامین نتنیاهو په بیروت باندې د دغو بریدونو امر ورکړی دی په ټلیفون باندې او تر هغه وروسته د اسرائیل دفاعي ځواکونو دغه بریدونه کړي دي. تر اوسه پورې ایران لږ تر لږه غبرګون ښوولی دی. په یو راپور کې ویل شوي دي چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنه ای یو پټ ځای ته انتقال شوی دی، خوندي ځای ته. البته په ایران کې تر دې مخکې د غزې یا د فلسطین د حماس وسله والې ډلې مشر اسماعیل هانیان په یو برید کې وژل شوی، له همدې ویرې د ایران رهبر هم اوس یو پټ ځای ته انتقال شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د بیروت په پرونی عملې باندې خپله بې خبري خولې ده او ویلي چې امریکا په دغه عملې باندې نو خبر او د دې عملې د جزئیاتو په اړه باندې اړتیا ده. د امریکا دفاع وزیر هم بیا د اسرائیلو له دفاع وزیر سره خبرې کړې دي، خو پنټاګان یا دفاع وزارت ویلي دي چې د دغه عملې په اړه امریکا نو خبر. په داسې حال کې دا خبرې شوې ټلیفوني چې حمله وختي پیل شوې وه.
ډیره زیاته مننه استانګزای صاحب. موږ ته اوس تازه جزئیات د دې خبر پر رابطه راغی. اسوسییټډ پریس او ریټرز دا د حزب الله د مشر حسن نصر الله وژنه تایید کړې ده. په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان هم د سیاسي چارو شنون کې نصر احمد شیرزي سره مرکه کړې ده. تاسو دا مرکه واوري برته په همدې موضوع تم کیږو.
څنګه چې لیدل کېږي په دغه وروستۍ میاشتو کې په واوزا ډېره متشنج شوې ده، لاورین ډېره زیاته ده. لیدل کېږي چې دواړه طرف د اتشبه او سولې خبره نه مني او قدرت نمایي کوي. د خاص اسرائیل د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم ایران تهدید کړی و چې موږ انتقام اخلو، هغه هم انتقام وانخسته چې حرکت یې ونه کړله. او اوس د حسن نصرالله چې ویل کېږي د حسن نصرالله سره سره دې مالن یو یو شمیر کمانډانان او دې لور او وجه شوی د پدې عمله کې دا مصابت یې چې اسرائیل ډیر په کلک او په قوت سره عمل کوي. وګوره کله چې د دوی رهبر وژل شي، د دوی ډیر مشر بشانی وژل شي، خامہ فاتوی د زیف کیږي، او کله چې اسماعیل امیا په ایران کې دوی ترور یې وکړه وژل، او همدا چې نور هم تهدید کیږي، خامہ د لبنان هغه قوت او پاور چې وو هغه ختم شو. نور هغه د نصرالله په مقابل یا هغه په حساب نور داسې یو رهبر د لبنان یا حزب الله په حساب کې نشته چې وکولی شي چې د حسن نصرالله ځای ونیسي، او هغه قدرت چې یا توان چې په دغه څو کاله کې حسن نصرالله د حزب الله په د حساب دی عمل وکړل هغه سي عمل وکړي، خامخا د لبنان د حزب الله قوت کمزوري کیږي.
تصویر چې د لدی سره حزب الله کمزوري کیږي او اسرائیل غالبا په دې خاطر دا حمله په حزب الله کولې چې حزب الله هم په اسرائیل باندې حمله کولې، راکټونه وشتل، نو چې حزب الله کمزوري شي فکر کوي چې اوس به سولې ته او اوربان ته لاره واره شي.
زه فکر کوم چې د سولې او اوربان ته اسرائیل غاله نیږي، او اسرائیل هم دا کوشش ده چې د نظامی لارې نه خپل مخالفین سرکوب کړي. چې کله چې نظامی لار غوره کړي دا خامخا یو شمیر یو اندازه مشکلات لري د جنگ جګړه زیاته شي. یقین خبره ده چې حزب الله د افراد مغوی مسئول انتقام بیا اخلي او بیا حرکت کوي، خو هغه کوم تصور چې کېدله چې حزب الله او لبنان سره سره ایران د دې حمایت کوي او ملاتړ کوي، ایران هم دوی اوس میرېدلې ده او یو خبر مې اوس واورېدله چې ایران د ویرې یا د احتیاط په خاطر د خپل رهبر د جمهوري اسلامي رهبر یو عامل ځای ته پنهان کړی ده. دا معلومه چې ایران هم یو ویره ورته پیدا شوې ده چې خپل رهبر دوی پنهان کړی ده. نو خامخا دغه جګړه یو شمېر نور هم منطقه پریشانه کړي.
بله، د حزب الله مشر که چرته واقعا وژل شوی وي، څه فکر کوئ چې په غزه بې او شاوخوا نورو هیوادونو بې اثر څه وي؟ فکر نه کوئ چې د هغوی کوم مقاومت چې تر اوسه و هغه به نور هم کمزوری شي؟
زه فکر کوم چې دغه نور اسلامي ملکونه، عربي ملکونه چې په منطقه کې د بغیر د ایران چې مخالفت یې کوله، نور ټول د اسرائیل په حمایت ټول به خاموش دي که مخالفت نه کوي دوی به خاموش دي. یو ایران په مو چې د لبنان او حزب الله ملاتړ و هغه اوس مونږ ولیدله چې د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم چې دوی تهدید کړی و هغه تهدید هم دوی اجرا ونه کولی شو، او اوس حسن نصرالله چې ووژل شو دوی ایران په خپله ویرېدلې ده. زه فکر نه کوم چې د سیمې هیوادونه د اسرائیل په خلاف دغه جنگ ته حاضر شي او د لبنان حمایت وکړي. د اسرائیل قوت او پاور نور هم زیات شوی ده او امیان دي.
تاسو زمونږ غکل آزادۍ رادیو نه اوري. په دې برخه کې اوس هم ورزو د سیاسي چارو شنونکې عیسی ستانگزی ته د غې نه به هم په دې موضوع پښتنه ولرو. ستانگزی صاحب خبرونه ته خره غلی، تاسو زمونږ غکل لري؟
بله، تاسو غږ لرم. سلامونه
ستانگزی صاحب. ستانگزی صاحب، څنګه چې دا اوس رویټرز او اسوسییټډ پریس د حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله د مړینې او د وژنې خبر تایید کړ، تاسو راته فقط په لنډو ټکو کې دا راته وایي چې د حسن نصر الله مړینه په منځنۍ ختیځ په خصوص د ایران په وضعیت باندې به څومره ناوړه اغیزه وکړي؟
ګوره، د مرګ ډیرو رسنیو یو زلزله، یعنی یو زلزله به راولي په منطقه کې، داسې یو تعبیر هم سوی ده. خو حالات ته پام سره، د خپل نصرالله فعالیت ته پام سره، په 2 کلو کې چې د حزب الله داسې یو جته ورساوه چې له یو ډلې یوې وړې ډلې نه یې راپورته کړ، د یو نظامي تشکیل په صفت، او دغه راز په سیاسي برخه کې فعاله کړ، نو واقعا د حزب لپاره ډیر کار وکړ، او خصوصا د روابط له ایران سره ډیر زیات، ځکه چې دای یوازینی کس په رهبرۍ کې چې ایران ته ډیر نږدې و، او د ایران په مرسته دغه ټول کارونه وکړل. نو احتمال شته چې ځینې غبرګونونه راوخی، خو مسله دا ده چې ایران نه غواړي چې له اسرائیلو سره مستقیبا ښکیل سي. دا په دې وخت کې ایران دات وړتیا نه لري چې یو خبرګون وخی، خو ممکن حمله زیات شي، ممکن نیابتي ډلو نه چې په عراق کې دي، په یمن کې دي، په لبنان کې دي، په فلسطین کې دي، په نور ځای کې، له دغه نه استفاده وکړي، ممکن غیر مستقیم سیمه کړکیچ زیات کړي. خو ایران په خپله فکر نه کوم چې دا توان ولري یا وغواړي چې په دې وخت کې له اسرائیلو سره مستقیما په جنگ کې ښکیل شي. خو د مرګ واقعا چې د حزب الله لپاره، او دغه راز د شیعه هلال لپاره چې په دې منطقه کې شته، یوه لویه ضایعه ده او ډېر زیات صدمه ورسېدلې ده.
ډېر زیات مننه ستانگزی صاحب. په ایران کې د دې پیښې په اړه څه غبرګونونه دي تر اوسه پورې؟ د ایران حکومت له خوا څه غبرګون شوی ده د دې پیښې په وړاندې کنه؟
د ایران مذهبي بشر او دغه راز رئیس جمهور او خارجه وزارت دوی خبرې کړې دي، خو مستقیما په اسرائیلو د حمله کوم ګواښ نه ده کړی، اسرائیل نه تهدید کړی. خدای ویلی دي چې باید اسلامي کانفرنس راوبلل سي او هیوادونه متحد سي د اسرائیلو په مقابل کې، اسرائیل نور پیند جنایتونو ته. دغه غبرګون چې نن د ایران لخوا خودل سوي، دا هم د دې خودنه کوي چې ایران مستقیما په یوې جګړې کې له اسرائیلو سره لیوالتیا نه لري. نو البته په ایران کې افراطي ډلې ستاسو اوس هم خبر نه وایي چې ځینې کسان راټول شوي دي، په ځینو ځایو کې د پوهنتونو مخکې مظاهرې کوي او د یو اقدام غوښتنه کوي. خو ایران په یو دولار کې پاتې ده که چېرې د اسماعیل هانیه په مسالې کې هم دغسې و که حمله نه کوي که غبرګون نه کوي د دې په معنا داسې ګڼل کېږي چې که چېرته بل اقدام د اسرائیلو ممکن په خپله په ایران کې وي، د ایران اټومي تاسیسات وي یا بل وي، او که اقدام کوي او حمله کوي دغه وړتیا دغه وس اوس په ایران کې نشته چې د اسرائیلو مخه ونیسي. د دنیا د منطقې سیاسي حالاتو ته پام سره او دغه راست د اسرائیلو نړیوال ملاتړ ته پام سره څه لري.
ستانکزای صاحب، څنګه چې پراپورونو کې ویل کېږي چې د ایران مشر رهبر خامنه‌ای دوی یو امن ځای ته دوی انتقال کړی دی، همداراز پرون بنیامین نتنیاهو هم د اسرائیلو صدر اعظم دی هم په د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ایران وګواښه. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا د جنگ لمن به واقعا تر ایران ورسیږي او لمن به نور هم وغځیږي او کنه؟
زه فکر کوم چې د دنیا لوی قدرتونه حتی امریکا او نور قدرتونه دغه شی نه غواړي. حتی د که تاسو د امریکا خارجه وزارت اعلامیې ته پام وکړئ، دوی هم دا ویلي دي چې مونږ له دې حملې خبر نه یو، یعنې موږ ته اطلاع نه ده ورکړل شوې ده. نو زه فکر نه کوم چې دا جنګ ډېر پراخ شي. البته په لبنان کې ممکن جنګ پراخ شي په سیمه کې، خو د ایران خواته د غځېدو امکان ډېر کم ده. مګر دا چې که ایران داسې یو کار وکړي، په ایران کې ځینې افراطي کړۍ شته چې د اسرائیلو سخت مخالف دي او غواړي اسرائیلو ته ضربه ورکړي. خو په داسې یو حالت کې چې اوس ده، د ایران او د اسرائیلو د مستقیم جنگ احتمال به ډیر کم وي. البته پیشبینی د پیښو مشکله ده، سخته ده، ځکه چې دواړو لورو ته افراطي کسان شته. البته ډیر په ایران کې ډیر کسان دا هم وایي چې اسرائیل غواړي چې ایران جنگ ته راښکیل کړي. ډیر کسان په ایران کې په دې نظر دي چې باید ایران احتیاط وکړي، یعنی ستا په دې افراطي سرزورو کې داسې کسان شته چې دا سپارښتنه کوي چې باید ایران احتیاط وکړي. یعنی ایران په خپله نه غواړي، مګر دا چې ورښکیل شي یا مجبوره کړی شي په ډېر احتمال سره چې نور عربینه کار وخت شي او دا مجبوره کړی شي چې دې جنگ ته ورښکیل شي. ګنې ایران احتیاط کوي او ایران نه غواړي چې په دې لوبه کې ځان ښکیل کړي.
ډیر زیاته مننه ستانکزای صاحب. د ایران او منځني ختیځ د چارو کتونکی یو ژورنالیست ایستا ستانکزای په خبرونه کې را سره د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصر الله د وژنې په اړه او په ایران کې د دې اغیزو په اړه را سره وغږېد. او تر دې مخکې هم د سیاسي چارو شنونکی نصار احمد شیرزی و چې زموږ همکار اسمت ساروان سره په دې اړه مرکه کړې وه. وړاندې نو راپورونه هم لرو، را سره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
خبرونه ته بیا هم کارغلې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ایران، پاکستان، روسیه او چین د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان په اړه څلور اړخیزه ناسته وکړه. پرون جمعه د سپتمبر 28 د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپور شوي بیان کې راغلي چې دغه ناسته د ایران په نوښت په نیویارک ښار کې جوړه شوې وه. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې اورېدو ته وبولم.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د اندېښنو په دوام د ایران، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نهاویومې غونډې په څنډه کې څلور اړخیزه ناسته کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د سپتمبر 28 په دې اړه په خپور شوي بیان کې د غونډې د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي، خو د غناسته د ملګرو ملتونو د نهاویومې عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه د ایران په نوښت جوړه شوې وه. د بیان لمخ ایران په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګري ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. په بیان کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی له قوله راغلي چې موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاري پیاوړي کړو او په ټکو یې د دغه ورانکارو پر وړاندې متحده جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ سیمه کې ځای نه لري. د عراقچی په خبره د افغانستان ګاونډیان نشي کولای اجازه ورکړي چې تروریزم او له تاوتریخوالي سره ملې افراطګرایي په افغانستان کې ریښې وزغلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې شوې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په 90مه عمومي اسمبلی کې ورته څرګندونې کړې دي. شریف ویلي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په ټوکو یې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولې غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې چې په دې ډلو کې د داعش اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه القاعده او ورسره تړلې ډلې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان فتنه الخوارج مجید بریګیډ بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرې ډلې شامل دي چې په خبرې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د طالبان وین زبی الله مجاهد له افغانستانه د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو له لوري د متوجه ګواښونو په اړه د ګاونډیو هیوادونو د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې او ویلي افغانستان کې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. د دغه هیواد له خاورې چاته خطر هم نه دی متوجه او د پاکستان امنیت د هغه هیواد خپله کورنۍ مسله ده او خپله باید ورته حل لارې پیدا کړي. د نړیوالو چارو کارپوهان له ډلې حکمت الله حکمت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د غونډو اعلامیو او پرله پسې اندېښنو پر ځای باید پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي.
په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه اوس هم موجود دي، ولې په ډېره ټیټه کچه باندې. یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. همدغه ګاونډي هیوادونه باید پاکستان ته بخور واړوي چې ولې د داعش ملاتړ کوي، ولې د هغوی شبکې افغانستان ته رالیږي او په هغوی باندې عملیات کوي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 43مه غنه راپور کې د داعش ډلې د خراسان څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو افرادو په اړه اندېښنه ښودلې و. ویلي وو چې داعش ترهګری زړه له هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګری خپروي. دغه شان د پاکستان او ایران سربیره د سیمې او شمیر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګری زړه په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه فعالیت او موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. یوازې د تیرې وږې میاشتې په جریان کې د داعش ډلې خراسان څانګې په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر هغه افغان سینماګران چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته اروپای هیوادونه تتللي وایي له خپل هنر لري پاتې دي او په یاده برخه کې ورته د کار زمینه هم نه ده مساعده. په لویدیځ کې د افغاني سینما یو شمیر مخکښان او د افغان فلم پخوانی مسؤلین هم دا ستونزې مني، خو وایي ځینې کارونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانانو سینماګرانو د روزنې برخې ته پام شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
خو دې ماته وویل چې ته مجبور یې خپل دغه حرفه چې ته لرې دا څه چې ستاسو د دې څخه واوړې او یو بل کار شروع
د تیاتر او فلمونو افغان لوبغاړی او په افغانستان کې مخکې د پلار په نوم پروډکشن مشر فضل احمد انیستی نوموړی څه باندې دوه کاله کېږي چې د جرمني په یو کوچني ښار کې ژوند کوي او په خبره یې په کوم ښار کې چې اوسېږي ورته ویل شوي د لازمو امکاناتو د نشتون له امله د خپل هنر په برخه کې ورته د کار زمینه نه ده برابره. ښاغلی انیستی دا ورته ډېره سخته تمامه شوې او اوس خپل هنر ډیر لري شوی دی.
چې کله ته د خپل یو هنر سره چې تا ورسره مینه لرې، تا ورته په ډیر اخلاص کار کړی او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولرې او بیا چې کله ته مهاجر سې بیا تا ته ویل کېږي چې ته یو بل څه باندې فکر وکړه، د دې شنه واوړه، نو دا واقعا هم یو ډیر سخت ساعت، یو ډیر سخت حالت د انسان په ژوند کې.
همایون پایس د افغاني فلمونو بل لوبغاړی دی. نوموړی بیا له نږدې 3 کلونو راهیسې په فرانسې کې اوسېږي. پایس هم مې د خپل هنر برخه کې ورته د کار زمينه نه ده برابره.
کوکوي یګون ادم خوش چانس پیدا میشه کې مثلا په یګون کشورای
کله کله یو نیم خوش چانس پیدا کیږي چې ځینی هیوادونه د افغانستان په اړه فلم جوړوي او د افغان لوبغاړي په هڅه کې وي چې ورکی رول ولوبوي. دا یو تصادفي کار کیدی شي، له هغه پرته تر دې زیات او د سینما په برخه کې په دې هیوادونو کې کار ساده نه دی او ډیر مشکل دی.
کار ریشه‌ای او کار هنری د سینما د کشورها کار ساده نیست، ډیر مشکل است.
په افغانستان کې د 2021 کال اگست میاشتې وروسته د بیلابیلو برخو ډیری فعالین له خپل هیواد ووتل او مختلفو هیوادونو ته کډوال شول. په دوی کې بیا د سینما د برخې ډیری فعالین اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول فرانسې او جرمني کې منل شوي. اکثریت دوی همدا خبره کوي چې له خپلو هنري فعالیتونو لرې پاتې دي او اړ دي چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره نورو کارونو ته مخه کړي چې په دې ډول به کرار کرار له خپل هنر نور هم لرې شي. اروپایي هیوادونو ته د لسیزو مخکې کډه شوي د افغاني سینما مخکښان او د افغان فلم یو شمېر پخواني مسؤلین هم په دغو هیوادونو کې د افغان سینماګرانو ستونزې مني، خو وایي ځینې سینمایي فعالیتونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو په روزنه تمرکز شوی دی. د افغاني سینمایي فلمونو جوړونکي او د افغان فلم پخوانی رئیس صدیق برمک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما یکی دو سه داستاورد فلمای کوتاه خوب داشتیم. در
موږ په فرانسې، آلمان او ناروې کې د لنډو فلمونو په برخه کې دوه درې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. له درېو کلونو راهیسې مو د سناریو لیکنې په برخه کې د مش فلم په نوم یو آنلاین ورکشاپ پیل کړی. هڅه مو کړې چې د لاسرسي وړ اوسو هغو ځوانانو ته چې لاسنیوي ته اړ دي او خدای مکړه د تیارو په نومه کې ځان ورک نه کړي،
منجلابې از تاریکي ها ګم نکنن.
ښاغلی برمک وایي دوی هڅه کوي چې د مشق فلم آنلاین ورکشاپ له لارې ځینو غوره سیناریوګانو ته د فلم کېدو زمینه هم برابره کړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ کله ازادي رادیو نه اوري د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په دې اړه راپور لرو. تاسو کولی شئ په وړاندې خبرونه کې واوري، خو د نمخ کې چې خبرونه پاتې ورسو لاند خبرونه درته لرو. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. اسوسییټډ پریس او ریټرز هم وایي د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله مړینه د دې حزب لخوا تایید شوې ده. د اسرائیل د پوز عربي ژبې ویان افخای ادرینن وویل چې اسرائیلي ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایي برید کې وژل دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني. افخای ادری په یو بیان کې ویلي چې د حزب بلا د جنوبی چپی قماندان علی کرکی او یو شمیر نور قماندانان هم وژل شوی دي. د اسرائیل پوز د شنبه په سهار د لبنان په ختیځ کې د بقا په دره کې او د بیروت په جنوب کې په ځینو سیمو تازه بریدونه کړي. یو ورځ وړاندې اسرائیل په بیروت کې د حزب الله د قماندان مرکز چیرته چې د ازادي رادیو د خبر څنګه په خبره حسن نصر الله او د دې ډلې یو شمیر نور چارواکي وسیدل په نخه کړي دي. خو اسرائیلی رسنیو نن سهار خبر ورکړی چې د حزب الله د مشر لور زینب نصر الله هم په بریدونو کې وژل شوې ده. د حزب الله دغه راپورونه خو حزب الله تر اوسه پورې دغه راپورونه نه دي تایید کړي. د حسن نصر الله زوی هادي هم په 1990 کال کې د اسرائیلي ځواکونو پر ضد په جګړه کې وژل شوی و. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت مانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نه شریکولو تورنوي. یو شمېر خبریالان او ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټ یې پکې نغښتي وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې 2021 کال پاګیس کې واکټ ورسیدل د غنو نور برخو تر څنګ رسنۍ هم محدود کړي او دا محدودیت ورس تر بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستي خبر دا چې طالبانو شاوخوا یو نه مخکې پر رسنۍ او پر سیاسي خبرونو بندیز ولګوه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق حکومت سره یو موافقه کړي چې لمخې په دې هواد کې د امریکا پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې ډیر معنی لرونکي خبرې ترسره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتقاد کوونکو په خبره د ټرمپ د روسیې په لاره دریس په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښې نه دي. او وروستۍ خبر دا چې د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د امو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفی زاده دا جایزه ترلاسه کړه.
د زهرو کاروان دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وای کیمیاوي نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
This is a national security threat. In July of this year,
کیمیاوي نشي مواد د هوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د عمل ما سه کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی.
په یو بل راپور کې به ووري چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بد ګمان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل مېرمن باندې د شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غذا نخري او دا فکر کوي چې ګواکې باندې کې به ماته زار اچولې وي.
دا بیت په نوم یو معتاد وای دا مې ډیر زوروي چې مور به مزما د احتیاط لا مل زړل.
کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې کوي نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل. حاضي به مې ژړل ډېر خفه و. اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي راګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. ترخه خاطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د جاوید میرمن د پلار کره تللې وي خو کله چې جاوید په خپله میرمنه پسې ورځي چې کور ته یې بوزي هغه انکار کوي. جاوید غوسه کېږي او خواښې ته اختار ورکوي. دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي چې له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي دا به په ډرامه کې واورو.
ښځه خپل حقونه لري او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې را کړې وه چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وای یوه ښځه زه یم یوه ښځه دای دی میړه او میرمن داسې وي.
ښه تاسو اوس په زور له خلکو نه کشوي ښځې ګرځوئ. ها
خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر کیمیاوي نشي مواد په بشري تاریخ کې تر ټولو ډیر وزن کې مواد بولی او نړۍ له دې سره ګډي مبارزې ته را بولی. ولسمشر جو بایدن له نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا مواد د هیوادونو امنیت ته جدي ګواښ دی او دا اړتیا لیدل کیږي چې نړۍ د تولید بازار ته د رسولو او غوښتنې پر وړاندې مبارزه وکړي او معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې له کیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غړو هیوادونو مشرانو کلنۍ غونډه جوړه شوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې غونډې ته وویل که د هیوادونو امنیت او خلکو روغتیا ته د کیمیاوي نشي موادو جدي ګواښ او اوښتې ځان ته پام وکړو تر دې مهاله د دې موادو د تولید قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره کافي هڅه نه ده سوې. ولسمشر بایدن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو د ګواښ کمولو لپاره د دې موادو جوړولو او وړاندې کولو مخنیوي او معتادینو درملنې ته اړتیا ده.
کیمیاوي نشي مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د عمل ما سه کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی. نن د ائتلاف غړي هیوادونه یو نوی نوښت کوي چې د نشي موادو د تولید او وړاندې کولو زنځیرې بهیر مخه ډپ کوي. لومړی د نویو نشي موادو د ګواښونو پیژندل، دوهم په دې اړه د معلوماتو شریکولو سطح لوړول، او دریم د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره درملنې ته اسانتیاوې برابرول دي. دا کار هغه وخت ممکن دی چې د نشي موادو د وړاندې کولو مخه ونیول شي، نشي مواد ونیول شي او د معتادینو درملنه وشي.
په
افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کیمیاوي نشي موادو په چیرې بیا شیشې او نشي ګولۍ استعمال ډیر سوی دی. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ د پخوا په پرتله د معتادینو د مړلې اندازه هم ډیره سوې ده. خو د طالبانو د حکومت لخوا د معلوماتو پټولو یا معلوماتو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله په دې اړه رسمي او کره شمېرې په لاس کې نسته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو وړاندې کولو د دې موادو له تولید سره مرسته کړې او دوی د کیمیاوي نشي موادو د تولید قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو همکاري ته اړتیا لري.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشې موادو ګواښ مخ پر ډیرې دودې، مثلا د خیخي ګواښ په ختیځ او جنوب ختیځ آسیا کې، د نشې ګولې ګواښ په منځني ختیځ کې، د ټریماډول ګواښ په افریقا کې، او د فینتانیال ګواښ په امریکا متحده ایالاتونو کې مخ پر ډیرې دودې. دا یو نړیواله ننګونه ده. خلک د نشې موادو قاچاق کوي، جرمی ډلې په کیمیاوي بڼه تبدیلوي، او د دریمې نړۍ په هیوادونو کې خرڅیږي. باید د دې ننګونې پر وړاندې ټول هیوادونه لاسونه سره ورکړي، ځکه هیڅ یو حکومت نشي کولی چې یوازې دا ستونزه حل کړي.
له نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف په 2023 میلادي کال کې جوړ شو، چې تر دې مهاله 168 هیوادونه او 15 نړیوال سازمانونه غړیتوب لري. که څه هم افغانستان د شیشې جوړولو د لوی هیوادونو په لړ کې راځي، او په دې هیواد کې خورا ډیر ځوانان په دې موادو معتاد شوي دي، خو دا چې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، افغانستان تر دې مهاله د دې ائتلاف غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کیمیاوي نشې مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
نشا د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې، پلاټ دی پودر وې، یا نه خور دې زت پودر وې، یا دې مړ پودر وې.
پلاټ په مړی کې نه ومه، په مور خو اوس به خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلان نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشې مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دیاله راپور لرو چې اروا پوهان وای په افغانستان کې د خیخي ډیر استعمال د دې سبب سوی چې د دې ډول معتادینو عصبي سیستم ته زیان ورسی، یا په کورونی کې جدي ستونزې پیښې شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو د درملنې پر مهال څرګند شوی چې شیخه او هیروین د نورو نشې موادو په پرتله ډیر د شک او بدګمانۍ سبب کیږي. زموږ همکار په دې راپور کې له داسې معتاد سره خبرې کړي چې دغه ډول ستونزه یې درلوده، او دا ستونزه یې د کورنیو ستونزو سبب شوې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
فرید اتلس کاله مخکې ایران ته ولاړ، او هلته د کار پر مهال په 400 موتاد شو. خو د ژوند ستونزې هغه مهال نورې هم ډېرې شوې چې په خیخي موتاد شو. فرید په کورنۍ کې د ټولو بدمرغیو او بې اتفاقیو له امله خپل ځان بولي.
د کوټ مردم رافته نه میتونم سر مادر خوم
د خلکو منسته نه سمورتلای پر مور او پلار خويند به می بد ګمان کاوه، خويند ته به می اجازه نه ورکول شي لکوره د باندې ووزی. په هر کلی کې بنجونی کورس او درس تتلی، زموږ په کلی کې هم ټول انجونی تلی، خو ما به خپل خويند نه پری هودلې. فکر به می کاوه چې امکان لري خويند به می له پر دوی هلکانو سره نامشروع اړیکې پیدا کړي.
ډاکټران شک او بدګمانی رواني ستونزه بولی، او وایي چې د دې ستونزې اصلي علت د کیمیاوي نشئی موادو استعمال دی. د معتادینو د برخې ارواپو محمد ګل سمیم وایي چې کیمیاوي نشئی مواد د انسان تر بل هر ځای پر عصبي سیستم ډیر ناوړه اغیز کوي، او یو ناوړه اغیز یې دا ده چې معتاد پر خپل کورنۍ او ټولنه بدګمانه کوي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل میرمن باندې داس شک کوي چې ګواکې د لبل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غزان خوړي او دا فکر کوي چې ګواکې پدې کې به ماته زار اچولي وي. پر خپل مرګرو باندې شک لري، وای چې ګواکې د ماته تاسیسه جوړوي. اته بعض وخت دوه نفر پر خپل ما باندې خبرې کوي، دا فکر کوي چې د ما په اړه خبرې کوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین له کورنیو څخه جلا ژوند کوي، او شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې له کورنۍ څخه د معتادینو لریوالی هم پر هغوی ناوړه اغیز کوي.
دوری از خانوادهشان است، دوری از دوستانشان است.
لکورنی او دوستانو څخه لري دي، معتادین څو ورځې لکورنی څخه لري دي. دا د دې عمل کیږي چې دوی ته وسوسه پیدا شي. مثلا زما شاد څنګه کیږي، زما زوی څنګه کیږي، ډوډۍ څنګه کیږي، او څه ډول ستونزې ورته پیدا کیږي. په داسې حال کې چې خپل به هم وږي وي. دا یو مهمه موضوع ده او د معتادینو د ستونزو لوی علت کېدای شي.
برای معتادین شته میتونه
د معتادینو د رواني وضعیت په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو په لړ کې د ښیښې استعمال مخ پر ډېرېدو دی. د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ثبت شوي معلومات ښیي چې په افغانستان کې د ښیښې او هیروینو ډېری معتادین د ذهني ګډوډۍ ستونزه لري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بدګومان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونګه پوچ کړو اقونه د مونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترن اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وارد دی. د خوست ولایت اوسیدونکو عابد په خوونځي کې و چې لومړی یې 400 او بیا یې نورو نشه یي موادو ته مخه کړه. دی چې تر نشه یي مخکې د چرګانو فارم درلود او کورنۍ ته به یې د میاشت 16,000 افغانۍ نه په خبره برابروله. وایي چې تر اعتیاد وروسته یې فارم پریښود او دوبۍ ته یې د 400 او نورو نشه یي موادو قاچاق کاوه. دا چې عابد ولی او څنګه معتاد سو او د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب ته به تللم، بیا کور کې مشکل را جوړ شول. پلار مو چې کله په حق ورسېدلو د کور د ترونو له مخې باجر باندې راغل او چې ګټه را وکړه او که داسې وکړه پیغرونه په پړه پسې خبرې به وي. نو دا ما نشي برداشت کولی زه ماشوم وم. نو دومره باجر باندې راغلو ما ویل را تا نشي ته محکه ول می چر سو ول مکتب ته بتلم لیار کی بمرګر جتا ناسو ما یې سره بکی نستم او هو چر سو وحل وحل درجم سیم کومه تم سیم پوری می چر سو وحل ان بعد به پش شام مختش تقریبا تکا لکی چې شې استعمالو وی وخت کې هنو پیدم ول جی سړی د یو خن یا غور کې د تر ته بیا د سي درد در کې چې مغه درد بیا جوړې دونی ما ته هدا مشکل په خکړې چې په لار باندې روانم یو څه د پیغور دي دلم بل دا چې کورنۍ سره یو وخت جوړ نه راځي بس خپل ځان سره هم جوړ نه راځي اما هغه ټول په حق یې بس په حق به ته ځان ګولې چې جوړ یم جوړ نه راځي چا سره په دنیا کې چې شیشه وایي دا ذهني ستونزه زیاته ده غاښونه مې ټول خراب شوي دي پیشاب باندې چې قهوه کې شکونه شکونه دي مور سره بم بد بم ورور سره بم بد بم دی به په حق ما به شای وخت سره نه حتی به سره بد بم سهار به چې جوړ شو یو جنگ به مونږ تیر شو بیا به وتم نو ما ته خدا شکر رو مخ کېدل چې ما سره پرم کې شاګرد وم سی صابر کو ذہن رته ویل نه دا علاقه یا سی د سی نور سی لا کوم ز خپل غلط ولې شم کرونه وکړه اوس چې د سپټال تر اغلم دلته جوړ شو مو ز جړار ز احساس کوم چې دا غلط زوم فکر بار لرم د جورګانو پرم لرم تقریبا یو دوه میاشتې کې به مې څلور زره شپته زره باندې د سی پدې کېدل کور کې به ما شپته زره باندې ورکول نه وکړه شم شروع کړل ما شل زره روپیه نه دی ورکړی نو کار ته مې مخه نه لیدله ناس به ونه شیشې ته شیشه به مې ویله نو به هیڅ سره لیونی شوم دومره غصه به راتله چې چا به وویل چې څه شه به مخې ته راغلل مغامې ماته ول مغې د ډار له وجې ماته نه شول ویله چې ته نشه کوې د کور سرپرست وم نو ډېره ستونزو سره مخ وم مغه خپه و راته ډېر خپه و بس لکې نیولې و زړه کې دغه کیسه ساتلې وه ماته یې نه شول ویله چرس مې انتقالول دوبۍ ته تقریبا یو درې کاله کېږي دا اوبو پوتکی نه ده دا به مو بند کړو دا کې خپل پوم کوي اپوم به مو تیسته کړو دا کې یو دوه کیلو شپاره سوه ګرامه داسې مې انتقالول تقریبا 3,000-9,000 داسې درهم مې جوړول یو لس ورځې کې به بیا راغلم بیا به ورغلم شیشه مې هم وړېده یو ځلې مغه مې په اوبو کې وړېده د بدنی اوبه اوکی اچواله اوبه سره مې مکس کړله هلته مې ته ایستله مې یو یو مې غوړپم تیږه کوه داسې مې وړله ویلی چې مبتلا وم دا مې چې نه کول به مې نشو کولی داسې کار په خوست ولایت کښې کله چې ما مواد انتقالول یو ملګری راباندې خبر وکړه چې دا سبا ځي دبي ته نو میدان زه ځایو کې ونیولم ونیولم مواد یې رانه وبسل چې رانه وبسل جیل یې راکړو تقریبا اته ورځې بندي وم بیا یو دوست مو هغه راوړل یې خلاص کړم تر ښه خطره خو زه دا لرم که نه کله ما باندې کور خبر شو چې دا شیشه استعمال هغه کوي نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل ښځې به مې ژړل ډېر خفه و اوس مې په د دماغو کښې داسې ګډېږي را ګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم تر ښه خطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده
په خاطره کې مو واورېدل چې په یوه دولتي روغتون کې بستري معتاد عابد د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول سوی او بندي سوی دی
آیا پوهېدلاست آیا پوهېدلاست که امیدواره مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کېږي په دې اړه به د ډاکټر واحدالله کوشان خبرې واورو
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم کې منحل ده دا پلاسینتا نه تیریږي پلاسینتا هغه نخلوونکی اورګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانې نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي باید د سخت د جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې کړي کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې ده دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنترولوي کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي یا رحم وي دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم د حرکت سبب ګرځي او کیدای شي چې ماشوم بې وخت شکل سره د ولیږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو وهي شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نه شي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میټمفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استعمالان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د دې شدت د نشه زیات ده او هغه ډېر مضر ماده ده نو دا ډېر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امینوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې د هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي
آیا پوهېدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلربی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنیو څپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللې وي خو کله چې جاوید د خسر کره ځي چې خپله میرمن کور ته بوځي خواښې یې ورته وایي چې میرمن یې نور نه غواړي له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي د دې خبرې په اورېدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواښې ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله میرمن بیایي خدای چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی می دی الله را ولی
الله می دی خدر ولی
رزا زویا پا دغه توشکه که نه
نه موری زم چه نه وقت ده شریفی تا ویا چه جر گوته طوله که چه کور ده زو
تا یا واری که نه زویا و ضرور خبره در تا کوام
سنگ خبره ده
خبره ده ده چه شریفا نور ساسی کره نزی
اوهو ولی نرازی هم دوبرا ملمستی های باز ده دوی میاشتی وشولی
نور شریفه په دې کور کې میلمانه نه ده دا یې د پلار کور دی په دې کور کې به اوسي
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې شریفه زما میرمن ده باید خپل کور ته یې بوزم
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیانې وانه وړې زه به دې په اصلي خبره پوه کړم
ښه وایا
ښځه م خپل حقونه لري او ته اوس پوډرې سوی یې او هغه حقونه یې نه سي ورکولی دا خبره یې ما ته یو کال مخکې لا کړې وه خو ما له شرمه تا ته نه ویل دا وری په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی
ولې نشي کولی
وایي یوه ښځه زه یم یوه ښځه دی دی میړه او میرمن داسې وي
ښه تاسو اوس په زور له خلکو نکاش شوي ښځې ګرځوئ ه
موی نه درڅخه ګرځوو شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي زویه ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري که ته یې هغه حق ورنه کې دا حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي دا خو م انسانه ده څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي
ښه چې داسې ده نو زه ځم
ته ودرېږه زویه یوه بله خبره هم درته کوم
ښه وایه
د شریفې پلار ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې یا به د پوډرو نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې
څه شی طلاق طلاق خو بیخي نه ورکوم
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پریده
نشه زما خپل کار ده که کوم که پریدم
چه داس نکوی نومه محکمه تزو او شریفه لطا چخه طلاقهو تا تا با چوم رسابه رو که بس ده پینزه کاله پامدی سخت جوان که در سره تیر کرد نور خدا هم زوان خزه ده تا پا میاشتو ورکی او دا پا کور که یواز پاتهی
نو بیر طلاق بلا لاره نشته
گوره زویا ما خود در تا وویل چه بلا لاری داده چه نشه پریگده خلق خبر رپسی کوی وای زوانه خزه پو کور که یوازی ووسی بد کرده خلق خبر رپسی کوی او رنگ مو بدیگی
داسی خوش چرتی خبری دی زوز لارم زبا او گرم چه تاسی سنگ زماس خواه خپلا خزه گرزه وی ماتم جاوید وی جاوید
سلام علیکم ډاکټر صاحب
و علیکم سلام رازه خوري پر دغه چوکي کینه
سلام علیکم ډاکټر صاحب
و علیکم سلام لوري رازه تم پر دغه بل چوکي کینه
ډاکټر صاحب موږ هم د څه لپاره راغوښتیو
ستاسې لپاره یو زیری لرم
د چی شي زیری دی ډاکټر صاحب
اوس به یو ویني ته ودرېږه
سلام علیکم ډاکټر صاحب
و علیکم سلام اغزوان راولګه چې ما درته ویلیو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب ژره راته وایا د چی شي زیری دی
زی ولې درته وایم خپل به ویني
السلام علیکم ورکه ستړی مشه
ته جاوید دی
هو مورکه زه جاوید یم
وای زویا قربان دي شم ترشه چې خپل لیکم
السلام علیکم جاویدا
وعلیکم السلام شریفه جان ستړی مشی څنګه یې خی
هو شکر خیما
زویا د څو میاشتې چیرې وې او څومره کله یو تازه شوې
ا جانې دا کی سب زدر ته وکم چې جاوید ولی دومره کله یو تازه شوې
خدای ډاکټر صاحب کی سره ته وکا
جاوید جان شفاخانی ته راغی ویلې زه غواړم چې علاج می وکم مونږ هم په شفاخانه کې بسترې ک شکر ده د روغ او جوړ شو
الهی شکر دای چې جوړ
شو
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولی شي. ته ورته وګوره، داسې ګلاله او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مخ ښکلی او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پیژنده.
ګوره جانې، له ده سره و په کور کې ښه ګزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، دا خو زما زوم دی او دا یې میرمن. پخوا هم په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټیلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویه چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکۍ. زو شریفه جانې؟
بلې جاوید جانه.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه، نور زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې زو له خیره سره.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.